عموما دا مهال یو کلی سره غږونه ډرامه وړاندې کوو او همدارنګه د ډرامې پر موضوع بحث لرو. نو پام وکړئ، یو کلی زر غږونه ډرامې ته له یاده مباسي چې وروسته ډرامې پر موضوع یوسف خان ځدران د کابل په سټوډیو کې له مېلمه سره شونډه بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غږونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د شونځي مدیرانو کیسې ته وایي د تقرر لپاره باید شرطنامه ولري. راځي په دې برخه کې واورو چې همایرا ولې نازنین باندې په غوسه ده.
رحمت الله پلار، هم دومره لرګي بس دی، نور مو ماته و.
دا دومره لرګي څه کوي؟
تنور اچوم، زړه مې دای ته جوړې په خول ورسته لږ د تناره کلچې پخې کم.
ښه نو چې داسې ده، ښه ډېر لرګي به مات کم.
زه به هم له دې ورسته هره ورځ کلچې پخې کم.
ملنګ کاکا، پرېږده چې زه مات کم.
ژوندی اوسه جانغه، تر اوسه چیرته وې؟ اوس چې خلاص شو نو راغلې.
زه نه پوهېدم چې مات لرګي نشته، که نه نو لرګي ماتول څه سختي لري.
ژبه ده ډېره اوږده شوې ده.
خدایا، ما خو کومه بده خبره هم نه ده کړې، سمه خبره هم پې بده لګېږي.
لکه مچ ځان سره مه بونګېږه، دا عادت مې د هېڅ نه خوښېږي.
جانغه، ته ځه دوکان خلاص کړه، زه یو څو دقیقې وروسته درځم.
ښه سمه ده کاکا، ځم. هغه د دوکان کلی خو راکه.
ښه صبر، ها واخله، پام دې وي چې چاته په پوره او یا په تاوان سودا ور نه کړې. زه یو ځل پټو یو خواته ځم، بیا درځمه.
سمه ده کاکا، دې خدای په امان.
یا خو دې په سر کې راته مغزه پرې نه خوده.
او ښځې، دا ښې خبرې نه دي چې ته یې کوې.
بېخي لیونۍ شوې یم، کاشکې زموږ روزګار خو م ښه وای.
ښه، خدای مهربانه دی، خو سږ کال مې د ځمکې حاصل ته اندېښنه ده، ځکه کیمیاوي سره مې بېخي ورته وانخیسته.
په څه بدې اخیستې وای؟ یو څو غرانه چې درسره و په هغې دن دوکان ګراو کړ.
هو، خبره هم دا ده خدیجې.
رښتیا د پټی کار څنګه شو؟ هغه هم ښه و، وریژونو د یو څو پیسې پکې پیدا کولې، خلکو هغه هم راباندې ودرولې.
بټۍ دې یاده کړه، د بټۍ پیسې خو غنیمت وې، خو خدای دې زما ورور او رینده را وبخي. که هغوی ژوندي وای، اوس به یې اولادونه پرې راټول وای.
جان، هغه خو زلمی هلک دی، لاړ دې شي او بل کار دې ځان ته پیدا کړي. کارونه خو کم نه دي، ته به تر څو ورته مړۍ په خوله کې ورکوې؟
د رحمت الله مورې، څنګه وکړو، مجبور یو. زه نو ولاړم د ځمکو خواته، بیا دوکان ته ځم، لس بجې شوې را باندې.
فرزانه لورې، چیرې ته راځه چې دا توشکې وباسو.
که موری، داری در اغلم.
حالا زرش لوری چی ناوخت شو، اوز پتی پلار راشی.
موری، شفقت اندارمی دست از ما پلار تا پتا مده، چی چه وقت برای زیو چه بوایی؟
خدای دی بکری چی پلار دی اصلان پاک لیو، خزی رای راوری. دادی در وای خلا، پام کوا چی در نپ بزمکاون لویگی.
اخ موری،
جار دشم لوری.
خدا چه کوای، سر دی را تا جوبل که.
پام شفقی تا شو، رانوال ویده.
زرمینه، نیم څومره ځنډ وکړه، بیخي اندېښنه مې ډېره شوه ورته. په محکمه کې به څه شوي؟
اوس به راشي شفیقې، خدای مهربانه دی چې یو ښه زیری راوړي. در واخله بالغ فرزانې.
بیا یې راباندې ونه غورځوې مورې.
زه فرزانې لورې، ته دې درس ووایه، زه به دې له مور سره مرسته وکړم.
ښه تندارې، کورنۍ دنده مې پاتې وه.
هو لورې، زه سبق دې ووایه، تنداره دې شته.
ښه مورې.
واخله شفیقې، واخله دا توشکه، ته در واخله.
رایکه
هغه دې شکر دی فرزانې پلار هغه. ستړی مشي.
ستړی مشي نه یم وروره، بخیر اغلې.
خیر یو سه.
څنګه نه یم وروره، څه وشوه؟ اسلام زوی مې له خیره خلاصېږي؟
ورېندارې، خلاص یې وګڼه له خیره، خو د قانون په اساس په اسلام باندې شپږ میاشتې قید راغی، ځکه چې هغه دې کار ته اړ ایستلی و. او په هغه نورو اصلي قاچاقبرانو چې جابر، سیلانی او پرویز نومېده، هر یو باندې پنځلس کاله بند راغی.
کاشکې مې اسلام زوی خلاص شوی و. هم شکر دی چې په کلونو زندانی نشو. او رښتیا هغه نورو درېو قاچاقبرانو باندې ولې دومره ډېر قید راغی؟
هغوی ډېر غټ قاچاقبران وو، اسلم یې په زور په دې جنجالو کې اخته کړی وو.
خدای دې هغوی ووهي، دوی له خدایه نه ډارېدل چې زما په زوی دا باد بلا په زوره پلورل.
او بل جرم یې دا و چې هغوی په سارنوالۍ کې په اسلم ډزې کړې وې.
زه شفیقې شکر به کوو چې اسلم د هغوی له جنجال خلاص شو، دا شپږ میاشتې به له خیره د سترګو په رپ کې تېرې شي.
نه نه زرمینې، په ما خو به دا شپږ میاشتې هم لکه شپږ کاله داسې تېر شي.
ادې زه خو په ډېر روغبړ ستړی شوم، دا څومره خلک مې پوښتنې ته راغله.
ګل محمد زویه، پوښتنې ته خو به دې خود خلک راځي، د کلي مرغانو لا دواب یې درته کولې.
هو اوس ملک صاحب سم راته غوسه و، ویلې تا د چا ونه منله او بس روان شوې. ښه ادې، ملنګ مې ونه لیده، یو ځل به زه دوکان ته ورشم.
سمه ده زویه ورشه، خو چې د تلو راته وایې زړه مې په دراباز شي زویه.
ادې که ژوندی وم نور به هېڅکله د داسې سپېره سفر نیت ونه کړم.
زویه کاشکې د هغه وخت زما خبره منلې وه، ګوره چې بیا داسې ونه کړې.
ادې زوی دې داسې ورځې نه دي لیدلې چې بیا د تګ شوق وکړي.
جر د شمه ګل محمده زویه، شکر چې په خیر راغلې، ډېره یادېدم زویه چې که بیا دې ونه ګورم.
اهدې ستا د دعا له برکته خدای له هر خطره وساتلم، که نه زموږ تر مخې ډېر کسان په اوبو کې ډوب شول، ورته کتل مو هېڅ موږ نه شوای کولی.
خدایه څه جبر دی چې خلک خپله خاوره پرېږدي او ځان مرګ ته ورکوي.
رښتیا وایې مورې، زه به لاړ شم د ملنګ دوکان خواته. څه کوې اهدې؟
ودرېږه زویه، دا څه پیسې دي د سر خیرات کوم چې له کوره ووتلې یو غریب ته یې ورکه.
رایکه لاړمه.
ځه په مخه د ښه شه زویه.
خدای دې وکړي چې ملنګ دوکان کې وي. ولی جانه، ولی جانه.
اوهو سلام ګل محمده، خوشو چې په خیر راغلې، چیرې روان یې؟
وعلیکم سلام، د ملنګ تر دوکانه ځم، که رښتیا ووایم خپل دوکان پسې ډېر خپه شوی یم.
ښه ګل محمده، کیسه وکړه چې څه دې وکړل او څه دې ولیدل.
څه ووایم ولی جانه، ډېرې سختې ورځې او شپې مې تېرې کړې.
زه خوشي چې د مایانو خوراک نه شوې وروره.
نږدې وو چې د مایانو خوراک شم خو خدای وساتلم، هغه کسان چې له موږ سره وه له ماشومانو سره په اوبو کې ډوب شول، خو زه او یو ماشوم پولیسو وژغورلو.
یعنی چې ټول کسان ختم شول؟
هو ډېر بد ساعت و. ای ولی جانه پوهېږي، دا انسانان د اوبو پر مخ داسې خواره واره پراته وه لکه مړه مایان.
لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا کالي څومره ډېر دی.
د احمد پلاره ته پام کوه چې دا سماوات ګل نشي، زه به دا ټیکری له تنابه واخلم.
زه بې غمه اوسه، نه ګل کېږي.
دا یې څه کړي ونجلۍ؟ تا د پلار کره جامې نه و مینځلې؟ همداسې کالي څوک مینځي؟ دا زما سپین ټیکری د څه رقم مینځلی، بیخي تور ښکاري.
ترورې ستا ټیکری مې په اول لاس کې ومینځه، رایکه چې له سره یې ومینځم.
در وایخله ښه پاکې ومینځه.
ترورې ګوره، لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا ځل کالي دومره ډېر و چې توبه.
که لاسونه دې شړېدلي دي په خپل ځای خو دي. زما زوی ته ګوره چې ستاسو له لاسه یې لاس پریک شو.
د احمد مورې راځه چې اوبه ګرمې شوې.
درغلم ودرې چې دا ستلم راوړم.
لږ زر شه ستل دې خوکه چې اوبه پکې واچوم. وښځې تر هغه ورځې دې دعاوې کولې چې نازنینه دې انګور شي، اوس نو بیا ولې داسې کته و پورته خبرې ورته کوې؟ کار کې خود هر چا نه خطا کېږي.
وای د احمد پلاره ما څه ویلي؟ اوس هم خوشحاله یم چې نازنینه منګور شوه، خو چرایا چی چې احمد زوی مې د دې د پلار له لاسه په یوه لاس شو، بس ماغزه مې ورته راواوړي.
لږ لرې شه ښځې چې ونه سوځې. د هغې څه ګناه ده؟ پخوانۍ خبرې هېرې که، پرېږده چې احمد او نازنینه خوشحاله ژوند وکړي.
نازنینه زما اولاد غوندې ده، زه یې د ښېګڼې لپاره وایم چې سم کار زده کړي. صبره، تغه چا لرګی راکړه چې سم اواد کې واچوم.
درواخله، دا خو ښه کار دی چې پوهې کې، خو په سمه توګه نه، دا چې ورباندې په قار شي او په ټکې پې وکړي.
ښه سمه ده، نازنینې کالی او کش نه غواړي؟
نه ترورې، لا تروسه پاک شوي نه دي، یو قف بلام غواړي.
د احمد پلاره، خبرې چې نفیسه مکتب کې معلمه شوه و که نه؟
پرون مې غوث الدین په جومات کې ولیده، پوښتنه مې وکړه، ویلې چې ښځه یې خپلو کارونو پسې ګرځي.
ښه نو، له دې معلومیږي چې نفیسې ته اجازه ورکړه. په خدای څومره خوشحاله شوم.
دا دی، که تم باسواده وای اوس به ته معلومه وای، بیا به نو هغه وخت د راسته وای.
ښه نو، ملنډې مه راباندې وهه، چې بیا زما د زرلخت کورس کې درس وایم، بیا به ګورې چې معلومه بشما و که نه.
ما خو وخته درته ویلي وو چې زه درس ووایه، خو ته خپله نه ځې. اوس نو غوث الدین د کلي ټولو نارینهو ته جرأت ورکړه، زه به هم درته اجازه درکړم چې معلومه شې.
ترورې، لږ ګرمې اوبه راکوې؟
در وړمې، ودرې چې لږ لرګي سماواد کې واچوم.
بلې، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې نن د یو کلی زر غږونو ډرامې 149 برخه واورېده، او تر 9 بجو پورې د ډرامې اړوند اوسنۍ خپرونې ته مو بیا زه یوسف ځدران هرکلی کوم. یتیمان او ماشومان هر چیرې د رحم وړ دي. په جګړو کې ښکېل او په تیره بیا د افغانستان په څیر په بېوزله ټولنه کې په دوی د رحم لاس راښکل لویه مهرباني ګڼل کېږي. افغانستان د ډېرو جګړو په درلودلو ممکن د نورو هېوادونو څخه لکه د نورو برخو په څیر د یتیمانو په ډېرو شمېرو هم مخکښ وي، خو په دې تروسه کومه اداره کره شمېره نه لري. له دې ورهاخوا زموږ او تاسې مسؤلیت څه دی؟ د هغو یتیمانو حقونو ته پاملرنه چې یا زموږ او تاسې تر لاس لاندې دي او یا زموږ په چاپېریال کې. نو په نننۍ خپرونه کې د کابل د علماو شورا له رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی سره په همدې موضوع، یعنې د یتیمانو په حقونو غږیږو. مولوي صاحب، ډېره زیاته مننه چې په بوختو وختونو کې موږ ته وخت راکوي. اوریدونکو ته مو وخت راغی، په خیر راغلی، ستړي مشي.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته.
مهرباني. درنو کو، د موضوع په اړه ستاسې پوښتنې او نظرونه په 0993 543 او 0923 255 شمېرو مستقیم اخلو، او که غواړئ غږ راته پرېږدئ 0906 90 01 50 01 50 شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوي صاحب، ښه ده چې له همدې ځایه پیل کړو، تر څو اوریدونکو هم ښه پوه شي یتیمان اصلا څوک دي او تر څو کلنۍ پورې دوی یتیمان ګڼل کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. یتیم هغه چاته ویل کیږي چې هغه مخکې له بلوغت نه خپل پلار له لاسه ورکړي. هغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي، او کله چې دی بلوغت ته ورسیږي، بالغ شي، هغه له دورې د یتیمیت نه خلاص شو، په شریعت کې هغه خپل مسئولیتونه په غاړه اخیستی شي او خپلې وظیفې انجامولی شي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دی، وی فرمای چې څوک په خپل کور کې، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کې چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفرمایل چې کوم کس د کوم مسلمان یتیم بچی لره خوراک سکاک وغیرہ ضروریاتو کې یو ځای کوي، تر دې چې هغه خود کفیل شي، یعنی بالغ شي، نو الله رب العزت یقینا جنت د هغه د پاره واجب فرمایي. مگر دا چې هغه یو داسې کار وکړي چې د هغه مغفرت نه کیږي. رواه احمد. د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې کوم انسان د یتیم د مال حفاظت کوي تر هغې پورې چې هغه بالغ شي او د خپل مال حفاظت کولی شي، نو بیا هغه ته د هغه مال سپاري، نو الله رب العزت دغه کس ته جنت ورکوي. مگر که دی دنه داسې یو غټه ګناه وشي چې هغه باندې الله رب العزت ته دنه ناراضه وي، بغیر لغن الله رب العزت دتا جنت ور کوي چې د یتیم کفالت کوي تر بلوغت پورې چې بالغ شاغه عاقل شو
دی یقونو ترازو بیا په ډیر سیم کې دام ریواز چې مور مړ کیږي ته یتیم ملک مته سو پلار قید کو د کوم څه توفیر شته
توفیر شته په دې کې ځکه پلار په اولاد باندې ډیر زیات مهربانه په دې وی چې همیشه د نفقې د راوړلو ذریعہ چې ده هغه پلار دی او اکثریت میندې هم د سوي چې هغه تعلیم یافته وي پلار نه وي بیا هغه ورته نفقه راوړي نو مور پلار دواړه یو شان دي خو اکثریت کله چې پلار نه وي مور په ډیرو زیاتو مشکلاتو کې او کچرته پلار ژوندۍ وي نو پلار طبعا بلواده کوي نو په بلواده کې بیا د هغه ماشومانو اکثریت خیال ساتي دا چې ستړي مونږ جامعه کې وینو لیدلی مو دي نو هغه یتیم چې نسبتا پلار سره ډیر مشکلات سره مخامخ کیږي لمیندو سره دومره مشکلات کې نه وي
همداسې ده اوردون کې ملرو لمړنۍ اوردون کې توخی اخلو لزابل نظم سره اړیکې نیولې توخی صاحب ډیر بخیر راغلی ستړي مشي
په خیر وو چې سوراز درته غواړم تا او ست محترم
مننه
او پور او دې کوم څه دې نه د سلامونه وړاندې کوم
مننه خیر اوسې بخیر راغله
دا ستاسو نن د اعتماد په حق له خبرونه زنګړې کړې ده موږ به هم یو پښتنه یا یو نظر کوم واقعا چې اعتماد د رحم او د وسیلې ورځ او په شریعت او په قران کریم کې وار ذکر او یادونه سوی ده نو رښتیا هم پر اعتمادو باندې باید موږ وسیله وکړو او د کوونه خرو او له محترم مولوی صاحب د خمی باب ستنه ده چې په وضوحات صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم فاطمة فلا تقهر دا خو د آیات کریمه د امر د ستاس پر اعتمادو باندې قهر مکوې نو کوم ځای چې آیات کریمه راځي د هغه اتصال یا امر وزای کول نه او قهر یو څوک پرې تیم باندې وکړي آیا دا ګناه کبیره ده که نه ده او بل لده زه خدای پښتون لرم که چیرې وامه ښځه د یتیمانو دپاره وسي جوړېدلی شي او که نهشي جوړېدلی او د علماو سره او د یتیمانو دپاره څه خدمتونه ترسره کړي دي دا زما پوښتنې
توخي صاحب ستاسو نظر او پوښتنه واخیسته خیر اوسې مولوي صاحب یاداشت کړه اتمن درته ځواب درکړي او بل اردن کې مخلو بیرته تاسو ته راځو مهرباني تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او نظر یا پوښتنه که لرئ بلې ستاسو اړیکه زموږ سره اوس وصل ده مستقیمه خبرې کولی شئ
السلام علیکم زدرم صاحب سلام تاسو ستاسو مېلمه مولوي صاحب
وعلیکم السلام نبی الله ستړی مشه جوړ بخیر بخیر راغله ان شاء الله
ډیر زیات مننه په خیر او چې مننه کوم زدرم صاحب نبی الله د زابل له د غنده بن سره د شيګان کې دي چې دوم کې نبی الله تاسو بل غزمین د سره په تماس
کې
یو پښتنه کوم
مېرمنې
مولوي صاحب بلنه مولوي صاحب محترم نه مه همدا پښتنه د مولوي صاحب اوس وخت نه ډیرای همدا څه خلک لیدل دي د یو کې یو څوک مرسي شهید کی د هغه واړه یتیمان بچان پاتې شي د هغه میرمن پاتې شي د هغه مال او زمین زکه پاتې شي نو د یتیمانو له مور سره یو بل څوک راولایږي هغه په خپل خوشاله سره واده د دغه یتیمانو بچانو له مور سره هغه چا ته واده وکړي خدای او د ځای همغه کورته ورځي په دې خاطر ورځي چې له تدا د زمين دا عمل ته ورزیاغه سوي عادت دا د میرمنو دا سوي هم دا د یتیمانو پنځه په مان ور سره گزاره کوي دا هغه هڅه هغه خوري دا هغه د کور شی مې خوري هغه ورته څنګه یو رواجی کنه روا مننه کوم د خدای تعالی
ښه هم چې مولوی صاحب اخی سي دواړه پښتنه مولوی صاحب ډیری ګنه نوردون کې د نظر نو په ځای پښتنه لري ځکه موضوع مهمه ده اوردون کې ته بیا ورسته ورزو مولوی صاحب مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم اوله پښتنه د توخی صاحب وا لزابل ولایت څخه دی یتیم دی مال و عمل یتیم فلا تقهر چې الله رب العزت په قران عظیم شان کې آیت نازل کړی ده داسې نور آیتونه راغلي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سوره النساء کې راغلي ده الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي بشک هغه کسان چې یتیمان دی مالونه فظلم سره خوري دوی په خپل خېټو کې اور اچوي نو دا چې آیاتونه نور هم ستدي لدی معلومیږي چې د یتیم مال خوړل د ګناه کبیره ده او کبیره گنا ډیره لوی گناوی او بلدا چې د دې انسان حق خوړل دي او دغه گناه په توبه سره هم نه معاف کیږي تر دې چې هغه یتیم په خپل ورته عفو ونه کی نو د یتیم نه به عفو اخلي کله چې هغه بالغ شي که عفو ورته وکړه بخنه ورته وکړه نو دغه انسان غاړه خلاصي کی او که بخنه ورته ونه کړل نو دای به حق ادا کوي ځکه دا د بنده حق دی او الله رب العزت چې گناه کبیره بخي هغه هغه گناهونه کبیره بخي چې د الله رب العزت په حقوقو کې وي حقوق الله کې نه حقوق العباد کې دا حقوق العباد دي نو د حقوق العبادو په گناه کبیره کې هغه وخت گناه معاف کیږي الله رب العزت خپل حق ورته بخي لیکن بنده حق هغه وخت بخي چې کله بنده خپل عفو ورته وکي
مهرباني
نو بیا الله رب العزت دې په گناه کې نه نشي او نبی الله ورور چې لزابل ولایت خو وشي لغزنی ټلیفون کړو هغه هم دا یو پښتنه وکړله چې له امور سره بل کس واده کوي او له هغه سره څو ماشومان وي او د هغه هغه میراث کې دغه کس مستقیما مداخله کوي او له هغه نه خوري دا ظلم دی الله رب العزت او دی الله پیغمبر دا منع کړی دا د تراوا نه دی شیدای تر نوخري اما هغه حق چې د مور دی چې ترکه ورته وي هشتکه ورته وي سو ورته اتمه یې سوی چې د مور په حق کې میراث ورته پاتې دی لمیړنه له هغه نه دی کول شي چې استفاده وکي هم د خځې پر رضاعت باندې چې هغه راضی وي ورسره نور د یتیمانو حق خوړل د ظلم دی او ناروا
او په حق باندې کا پیوغه کېدو مونږ چې بل هم چې یتیمان پاتې کیږي تا مخکې مله بلوغ نه مخکې وي واړوي دغه په پالنه باندې څومره ټینګار شوی چې اوی څنګه وپالل شي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قسم دی په حق ذات چې زه نبی پیدا کړی یم چې د قیامت پر ورځ به هغه چاته عذاب نه ور کوي چې په یتیم باندې رحم کوي او له هغه سره نرمه خبري کوي دی هغه په یتیم او کمزوري باندې رحم کوي نزهۃ المجالس دا حدیث روایت کړی دی البته هغه احادیث ضعیف وي هغه هم په فضایل کې د شریعت لنیګانه درست وي نور احادیث هم ډیر زیات دي د یتیم په کفالت او په فالنه کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مسلمانانو په کورونه کې هغه کور ډیر خدای چې یتیم سره خرابیا کوي او د مسلمانانو په کورونه کې ډیر بد کور هغه کور دی چې یتیم سره خراب سلوک کوي نو د یتیم پالنه د دې لپاره هم شریعت ځان ته حد حدود ټاکلې دي چې کله انسان د یتیم پالنه کوي نو ډیر زیات به کوشش کوي چې دغه مال په خپل مال کې شریک نه کی ځکه انسان روزي هر وخت الله رب العزت انسان ته ورکی نو ولې دی یو یتیم یا دوه یتیمانو یا درې یتیمانو مال خوري اما شریعت دا جواز ورکړي چې په اندازې لګښت مصرف دی هغه کول شي چې مال مصرف کې په مشترک کور کې خو ډیر کم به ځکه کسان پیدا شي چې په افغانستان کې هغه یتیمانو مال نه خوري
ډیر زیاته مهرباني مولوی صاحب د پکتیا په طرف زو بل اردن کې خلو سمي الله حلیمی تندر زمونږ سره پاړی کې کړی مهرباني تندر صاحب خیر راغلی الو
السلام علیکم سمي الله حلیمی تندر د پکتیا ولا چمکنه ولا صلی ته خبرې کوم یوسف خان زه دران چې تاسو سره مننه ملمتا زه ډیر ټولو همکاران ته او بیا اردن کې سلام نه وړاندې کوم مولوی صاحب ته هم پاتنه دا ده چې یو یتیم چې هغه څنګه حقوق لري په خپل کورنۍ باندې تر څومره مجه پورې باید سره ووسی آیا دې د حقوق دین تر فولاندې کیږي آیا په دې باره کې تاسو خپل نظر څرګند کړئ نو ډېره مهرباني وي بل موضوع مو ډېر خپل موضوع ټاکلی دا ډېره مخه
مننه تندر صاحب مننه تاسو له اړیکې نه بل اردن کې ما خلو ورسته اړیکې وي ممکن ورسته اردن کې وي ممکن خدا اردن کی اڑی کا شلیدل دا مہربانی مولوی صاحب
سمیع اللہ رورا ڈیرا خ پختن دی وکلا شریعت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخکم حدیث ویل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائی دی یتیم په مال کې دی یتیم په یعنی تر وخت پورې چې د خپل خپل کفیل کیږي یعنی کله چې یتیم بالغ شو دا خو شریعت ورته حدود ټاکلی دي که عاقل وو پوهېده چې خپل مال نشي ضایع کولای او خپل مال نه ضایع کوي هوښیار وو موږ داسې یتیمان لرو چې هغه ډیر هوښیار وي او ډیر ځیرک وي هغې د خپل مال سره فرستي کولی شي نو کوی شي چې هغې جدا ژوند اختیار کړي له مور سره او کچرته د پویږي چې یاره دغه ماشوم چې اوس بالغ شوی ده بیا هم تعلیم نه لري، سواد یې نشته دی، او دغه رنګ د خپل مال د حفاظت زمینه هم نشته وسره، نو بیا هغه ته باید ورثه حق ورنکړي.
څوک لومړیتوب لري چې بیا هغه وساتي؟ ترونه که
ترونه لومړیتوب لري، ماماګان لومړیتوب لري چې هغه وساتي، دغې کفالت وکړي تر دې چې هغه خود مختار شي او خپل کفالت په غاړه واخیستلی شي. نو لومړیتوبونه تر ټولو نه ښه لومړیتوب هغه ماماګان لري، ځکه ماماګان ډېر مترحم وي. نو موږ او تاسې په ټولنه کې ترونه ډېر دغه کې، خو ترونه اکثریت ظلم کوي، نو که چېرته تره ظالم نه وي، ظلم نه پیبانې کوي، بیا د یو کور دی، بیا نو حق یې اولیت د تره دی.
یا ورستی اوریدونکی اخلو چې منتظر پاتې شوی دی، ورڅخه بخښنه غواړو. مهرباني، تاسو منتظر پاتې شوی که خپل نظر یا پوښتنه. مننه. وعلیکم السلام. مهرباني.
مهرباني.
فکر کوم مولوی صاحب مخکې وویلې، مننه بیا هم ستاسو اړیکې نه تر اندازې قدرې استعمالولی شي. همداسې مولوی صاحب، تاسو همداسې
ما مخکې د نبی علیه الصلوۃ والسلام حدیث وفرمای، هغه کې تشریم دا وه چې هغه یتیم چې په کور کې وي او د هغه مال په اندازه د ضرورت چې د هغه ضرورت پوره کیږي باندې هغومره مال دی مشترک استعمالولی شي. او داسې نه اکثریت کورنۍ داسې دي لکه موږ د جهاد په دوران کې ولیدلی چې د یتیم په نوم به کتابچه جوړه کړې وه او مال به ټول دی خوړه. دغه رنګې په افغانستان کې چې څنګه پلار مړ شي، د یتیم په حق کې اول ظلم دا دی چې پلار یې لا په تخته باندې پروت وي، ترونه جګ شي لاړ شي، پیسې په سود باندې واخلي، د ده سقات کوي، د ده خیرات کوي، او دنه په میراث کې هیڅ هم نه پاتې. نو سقات وغیرہ خیرات دا شریعت کې ستدي، خو په هغه اندازه چې کله دی خپل مال د خپل مال چښتن وي، نو دا نه چې ته لاړ شه په سود باندې واخله یا په اطرافو کې وایي لالی پاوله باندې غټه خیرات کوي، دا ټول ناروازي.
تاسو په همدې ټولنه کې څومره په دې برخه کې تر خلکو غږ رسولی، او کوم هغه څه دي چې نه مراتېږي د یتیمانو په برخه کې؟ تاسو هم ځوروي، ټول خلک ځوروي.
زه چې ځورېږم همیشه د یتیمانو په حق کې، په دې ځورېږم چې په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې او موږ د منابرو له لارې د غونډو له لارې نه همیشه دا شیان رسولي دي خلکو غوږونو ته. نو ډېر زیات مو دا ځوروي چې د یتیم د مال حفاظت نه کیږي او هغه داسې خوړل کیږي لکه خپل مال، او یتیمان غریبانان بیا د دروازو د جماعت په دروازه کې ولاړ وي، مور هم ولاړ وي، خویندې هم ولاړ وي، او خیرات غواړي، ماما خیرات راکا، کاکا خیرات راکا. هغه په دې سبب باندې چې پلار یې مړ وي په تخته پروت وي، نو دوی وخته پیسې ورته په سود باندې اخیستي، هغه پسې خیراتونه
نور هم قرضداره کړي،
نو بیا دوی پرېږدي، دوی خو میراث نه ورکوي.